سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجدي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال ادمي رحمت صفي د تخنيکي چارو په سمبلغ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمري څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په دې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تېرې ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و وپرځاوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې دوو کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو وړو خلکو شمېر له 9 میلیونو واوښت. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست تر 18مې به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال راډیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای د ټکی خودل دي. کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستاني چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر پرون ویلي پاکستاني طالبان دې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دغه ادعاوې رد کړې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو د دې دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې پشا شوې دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو، د هغو د غیر قانوني نیونو، د ښځینه خبریالانو پر کال د کار د محدودیت او د نورو موارد د یادونه کړې ده. ول نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار دوام ورکړي څو د افغانستان د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لیک کمشنری نن تایید کړه چې د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه 550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي دغه ارقام رښتینې دي او ښایي چې د قربانیانو شمیر تر دې لوړ وي او ډېر کله د اوکراین په ځینو سیمو کې د سخت جګړې له امله د تلفاتو شمیر پر وخت نه خپرېږي. ملګري ملتونه وایي د تیر کال په فبروري میاشت کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په اوکراین کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان شوي دي چې له زرو ډېرې ماشومان دي. او د روسیې په دغستان جمهوریت کې د ټولو په ټان کې د 14 لامل د مړو شو کسانو شمیر 15 شو تر رسیدلی دی. د 14 تیر شپه د گیس په 14مه شوي ده او د دغستان د چارواکو په وینا تر اتیا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغستان مشر نن د دې ورځې په مناسبت ملي ماتم اعلان کړی و. څېړونکي وایي اورلګیدنه نومړی د موټرو د ترمیم په یو پلورنځي کې پایل او بیا د تیلو ټانک ته خبره شوه. د پیښې په اړه نورې څېړنې روانې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د زمري څلور وشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کلن ورځ وه، خو هغه افغانانو چې دغه ورځ په افغانستان کې تجربه کړې ده وایي
کاکا لومې راته راغله ډېر په وارخطایي په سترګو کې له اوښکې ډکې وي. راته وویل چې طالبان ان تر باغ بابر پورې رارسېدلي دي.
همدارنګه دا به هم واورو چې په تېرو دوو کلونو کې طالبانو افغان نجونې له زده کړو راګرځولې وي. د افغان نجونو ژوند ته کتنه کوو.
پلار مې په اولو وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوې. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو.
همدارنګه دا به هم را سره واوري چې طالب چارواک ونن پیوناسته کې پر خپل زینو مشرانو اعتراض کړی دی چې کدوې چرته اصلاحات را منسن کړی د ملت او حکومت ترمنځ به واټن نور هم ډیر شي. د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي دی چې په دغې تیرو دوو کلونو کې څه باندې ۱.۱ میلیون ماشومان اړ شوي دي چې سخت کارونه وکړي. دا چې د دې ماشومانو ژوند اوس مهال څنګه دی په دې هم درته راپور لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو د اوسني رژیم د بیا واکمنېدو په دویمه کلیزه کې یو شمېر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېرېدو او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغه مراسمو کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 نیټې په ویاړ جوړ شوی و، د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل که د اوسني حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي، د مخکنیو هغو له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل به راپور کړي.
خکاری چې طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوې دي، ځکه چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوي وو، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداري ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي، د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دا اسهال دی موږ یې لکه اوس ډېرې کړې ډېرې کړې بل منځونه یې جوړ کړ، غصبونه یې وکړ، هر څه یې وکړ، افغانستان ته پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشری حقوقو پراخ نقص، زپیدل اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمیر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخ واټن اخیستی او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي افغانانو غواړي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو، مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري.
که داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته ورستوي کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هیواده وتلي دي. تر خوای د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکیچ د افغانستان د وستلو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. خود د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی چې واکته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور به ځای تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعامل ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ عدد حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته لمن وهي، ګډوډي ته لمن وهي.
د اګست 15 چې وخت د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابر ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ون مانځله. خو د تیر کال په څیر پوځي پریډ ونه کړ. تر خوای په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمیر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنۍ حکومت داسې مهال د اګست 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نیټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
راپور کې مو واوریدل چې نن د اگست 15مه هغه ورځ چې یو شمېر افغانان د افغانستان د تاریخ لپاره تور ورځ خو طالبان بیا د خپلې بریا د ورځې په توګه باندې لمانځي. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ طالبانو اوسنی حکومت کابل ته را داخل شو، تیر جمهوري نظام یې ړنګ کړ او خپل حکومت یې جوړ کړ. د سقوط دا کیسه چې د اگست په ملانیم ورځ پیله او په 15مه تر کابل را ورسېدله، ښایي د پلازمینې د اوسیدونکو لپاره چې فکر کوي و هر څه به دومره ژر بدل نشي دا ناڅاپي او هیبونکی بدلون و. په دې راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې د کابل د سقوط پورس په کابل کې و.
کاکالو می راتلان ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي.
25 کلنه میرمن اندلچ په کابل کې ژوند کوي وای. دوه کل وړاندې د اگست 15مه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسیدل په ټول خار ویره او ډار حاکم وو. د ټولو خلکو په خوله امدا پښتنه و چې څه بکیږي، خو د دې په خبره د جمهوریت نظام هیڅ چارواکی نه و چې خلکو ته دیواله او دا چې څه پیهیږي ځواب وای. میرمن اندروی چې په 2 ساعتونو کې د ټول خار باندې بدل شو، د تیر جمهوریت نظام سرتیری لسترګو پنا او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کاکالو می راتلان ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي. یعنی ډیر ورختا زخپل ورختا سم د کوم زیاتره د کورونی غړي دی باندې وو. خو مې په مکتب کې ودلغو رسنه ټوک تر کور را رسیدي، انټرنیټ شبکې کار نه کول، ډیر استرس او ډیر ورختا او ټول په کور کې ډیر وحشتناک ورځ.
د تیر جمهوریت حکومت د رسمي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسولین پر خبر هم نه وو. ان دوی په خپل دفترونو کې په کار بوخت وو خو بیرون هرڅه بدل شوی وو. د پخواني نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي ازادي ورته ویل چې کله له دفتر څخه راووتل نور نو د وزیر موین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې هڅه کې و چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسی نه پیدا کېده، کيو موټر به پیدا شول، سلو نه پر به منډې وهلې چې ماته دې پورې ورسو. ځکه چې ایوا وحشتناک ورځ وه او یو دم ټول طالبان راخره شول. هغه پخوانی حکومت چې دی هغه عسكر ورک شول. د هر مور لسترګوخ کې به دې چې زما زوی بچیر ته وي هغه به ماته ژوندې رځي او کنه برځي. چې دا و تر اوسه پورې یو بنګ پکړونو کې او په دردونو کې او په تکلیفونو کې.
افغان لیکواله اوګي امیل وای په داسې حال کې چې خلکو دې ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدل زوینه لټول. خبر خپور شو چې کابل هوایی ډګر څخه تیاری کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روانو میدان هوایی ته پیس کړه به چا یې نشي تیار چې پورته کې څومره کسان بیرته وېږي کینا. فقط لته دا و چې طالبان د جنگ په دوران کې مليدل فقط واشت واجه تکول و امدا و او د دې راتګ هغه بیره چې د دې کې بوجود کې
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او داسې اسانه په خپل طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې و نه وکړي. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې اکله ازادي رابطه وویل
د ازادۍ او راز منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوه کلونو په ترڅ کې مذاکرات هر څه بدل کړل. هغه مهال هڅې ودی امارات غړي دا تصور نه کاوه چې تیر اداره بدوم رجر نسکوريږي. د ناتو دی وته ورسته حتی یو ساعت هم رژیم پایښتونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2022 کال د اگست 15مه نیټه ده، د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوه چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځ پرته لخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمیر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړیدل تور ورځ بولي.
پا ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د سرویشو ماشومانو له ډلې 8.4 سلنه د بې وسلۍ له امله د سختو کارونو کول تړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي په تیرو 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د سروې شوي او ماشومانو له ډلې 8.4 سلنه یې سختو کارونو ته اړ شوي دي. د سازمان نن د اګست په 15مه د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله دا ماشومان مجبور شوي چې د ځان او خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یاد سازمان هم دا شان ویلي چې دا ماشومان د کار په محل سختو حالتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په راپور کې د هغې کاریګری ماشوم یادونه هم شوې ده چې په یو سرحدي بندر کې د توکو د لیک په محل موټر ووهله او مړه شوه. په راپور کې د 6.1% سروې شوي او ماشومانو له قوله ویل شوي چې د تیر کال په پرتله کم خواړه ورته رسیږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وای د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ راپیدا کړي. 14 کلن نقیب الله چې په کابل کې کباړ راټولوي وایي په پلار یې د کوټې چت رالوېدلی او کار نشي کولی ځکه دی او نور واړه ورونه یې کار کولو ته مجبور شوي.
50 کار دا ګاز راډکوډو بیا خړو خوراک ته ډوډۍ وچه ډوډۍ خورو.
د محمد خان په نوم یو بل ماشوم چې بوټونه رنګوي وایي پلار یې له یو کال راهیسې ناروغ دی او کورنۍ ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت ده ته چې 1 کلن دی او یو بل ورور ته یې ورپاتې دی.
دو کاله کېږي چې بوټونه رنګوم. د پلار مې کلمې سوري شوي او روغتون کې دی. یو بل ورور مې دی، هغه په بل ځای کې کار کوي.
خو د ماشومانو د حقونو یو فعال وزیر خان وایي که ماشومان د لوبو او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کړي له زده کړو پاتې کېږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. نوموړی وایي
په راتلونکي کې که چیرې دوی دغه ډول کارونه ترسره کړي دوی به فزیکي، ذهني او دې ترڅنګ له ډېر ستونزو سره مخامخ سي، هم بل تعلیم څخه پاتې وي او د دې ترڅنګ له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره به مخامخ وي. که چیرې دوی تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، بیا په اسانۍ سره له ستونزو مشکلاتو سره وتلی سي.
وزیر خان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې دې ماشومانو ته پام وکړي او له دې ناوړه وضعیت څخه د ژغورلو لپاره یې لاس په کار شي. د ماشومانو د ساتنې سازمان داسې مهال په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا 3.2 میلیونه افغان ماشومان دا مهال خوارځواکي دي. تازه نن د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره دې په کافي اندازه او اوږدمهاله مرستې وکړي.
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت تیاره ښودلی دی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د لوږې د له منځه وړلو د نړیوالې ادارې مشرې الکا ګوټشالک د جرمنی له ARD ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنۍ 2 کاله وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس DPA د راپور لمخه میرمن ګوټشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېشن خودلای او ویلې دي چې د حالت هر ورځ د هیواد په لارو کوڅو کې لیدلای شي. نو موري وایي سره لدې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته خو 10 میلیون وګړي د لوګې لګواخ سره مخامخ دي او 9.8 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشری مرستو متکی دي. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال د زمریا اسد په څلور وشتمه حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه وتلي پر افغانستان ولکټینګ کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي خو ورو ورو پر خلکو مخصوصا پر ښځو د سختو بندیزونو عملي کولو ته مخه کړه. د DPA راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوټشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په سلو کې 40 کارکوونکي ښځې دي خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نو موري همدارس وای په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمایزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنی خیریه ټولنې مشر هم ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمنی د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسې مشر سټیفان ریکر له ډویچلند فونک رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې 2 ښځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي خو اجازه نه د ورکړل شوی چې دفتر ته ولاړ شي بلکې باید خپل کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی وضعیت نا امیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هیواده ووزي. ښاغلی ریکر وای کاریټاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاری اړیکه ځکه لري چې دوی د ویزو د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره د اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکه سیاسي نه دي. نو موړی په عین حال کې ادونه کوي چې د خپل کار ته هیلمن دی ځکه د امنیت له ښه کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریتاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2020 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونو ته کډوال شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بې ځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې او 1% ایران، 13% پاکستان او 1% ترکیه ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. یونیسیار زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالۍ په دې معنی ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړی له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک مو معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزه نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
مورجکت میشه خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، لادرکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډیری ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
مشکلات چې بود نتونستیم اونجا زندگی
د ځینو ستونزو له امله ونه توانیدو چې هلته ژوند وکړو. شل کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډیرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاد لرم، د ورځې 2 لک تومانه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نه داریم.
د بې وزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوي وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کړ تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شوم چې از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم. ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم را سره وو. 2 میاشتې په لاره کې وم. لا یو ځای څخه بل ځای تلم اوس لا یو لسکلن زوی سره می المان کیم نور کورنی می ترکیه کی دا و منو شو کوله هغوی لزان سره راولم زه هم به برخلی کیم قبولی می هم معلومه نه ده
سم فامیلا بیارم من برای خاطر حساب قبولی و دپایج معلوم نیست وضعیت به سرنوشتی و سر می برم
خوای هغه کسان چې په دې دوه کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلی دي ښه ژوند لري د ښځو د حقونو فعالیت ترنم سیدي چې له دوه کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي
قرار شو ما برای از افغانستان تمام مسیر پولیسو
کله مو چې وختل افغانستان او زول پولیسو څخه تر هوایي ډګر ټول لار مې دی وطن هوا بیاوله سو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفر پیل کړم زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستر لرم خو هیڅ مې په درد نه خوري د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړې صف
شروع کوم و حالا مشورهای مهاجرت به خودی خود مره
خود ایران او پاکستان په ګډون په گاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي د پولیسو د ځورونې زندانی کېدو بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي
یک تعداد رفتن به کشورهای سه درخواست خدا دادن به سازمان ملل که فعلا یا در حال
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي هغوی د خپل په حال نه پرېږدي د هغوی اساسي حقونه د اوبو نفقې او سرپناه د تامین کړي کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو خمان وی درای ورکول له حق پرته
امی خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد مثلا رای دادن
خو یوش میرا فان کډوالو ازادي راډیو ته په یوش میرا پورونو کې دا کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری د دوی ستونزو ته کم پاملرنه کړې ده د کډوالې او پناه اخیستو تر څنګ جګړې وچکالې او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځای کېدو لامل شوې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړیکې کمشنری په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.2 میلیونه اعلان کړی و د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تیروي
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومتری کې و خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو بېوزلې بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستان ووتل یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هیواد ته ورسیږي خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم لیمه مننه لیدی چې ما ته مو وخت راکو مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضی کو چې زه درس وایم او خپل هیله ته ورسیږم اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم د ډېرې جګرخونۍ او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه اوس مې ځان په خیاطي مورادوزي باندې مصروف کړی دی ځکه زما پلار یوازې دی غټ رور هم نه لرم اوه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم نو مجبوره یم چې کار وکړم ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوې او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي خامکدوزي یا مورادوزي وکړم خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما واز د اسلامي عمارت ټول کارکونکي واوري مکتبونه دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي مننه سلام علیکم نرګس مننه چې وخت مو راکړې د خوانځي نه هم ټولګي د کوم کوم چې طالبان نغل او زموږ د خوانځي دروازې یې بند کړې او دا دوه کال کېږي چې په کور کې ناشته يم له درسونو او هر شي پس پاتې یو مخ هیڅ لینه لرو نور هر څه خوري شول د مکتبولو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کوم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کوم ما ډيري هلي درلودلي اول دا چې د کمپیوټر ساينس په هنځي کې درس ووایم مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و وس فقط خیاطي کوم هله لرم چې هر څه شم سم شي د خو زما خوب په واقعیت بدل شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 22 11 24 201.
دا پروگرام دویم نیمای ته راورسیدو په دې برخه درته تاندې څنګه یې پروگرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته نن د اسمرې څلورویشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تېر جمهوري د دوی د تېر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلي وپرځو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هېوادونو سره راشه درشه لري خو دولتي هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. په تېر دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لاپسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وګړو اړو خلکو شمیر 9 میلیونه څخه اوښتی دی. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو پلاوی کابل ته تللی دی. دا ست ریډیو د مشال څنګه د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لور سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 13مې به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد سیف قریشی مشال ریډیو ته ویل د پلاوی د سفر هدف د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندریو ته د پای ټکی خودل دي. کابل ته د پاکستاني دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په درستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان دی په افغانستان کې خوندي ځای نور کړی دي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دغه ویرت کړی دی. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وای پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه پیل کې شمنه کړې و چې د رسنۍ او د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو دا په تیر دوه کلونو کې نه یوازې د ملاتړ نه ده کړی بلکې کړکړې دي چې شاته تګ وکړي. ملګري ملتونو تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري نن تایید کړ چې د قربانیانو په منځ کې 1550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو له خوا وړاندې شوی رقم رسنی دی او ښایي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواکه او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واکوي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر پتوګي وی چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدل شي او هم د جابر خطاب هم کېدل شي. نو چیرته کوم ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلار واکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدل شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور جلدی ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارېږي چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونه کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا درسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لار لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي،
کغه ډیر توند کېدا شي لمر سره ای وکړي لا خور سره کېدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدای دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا څنګه چې خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکامم یا بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلی وي خبره مخکې لمخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعاً کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپل لورګانو او د خپل زامنو سره خپل اړیکه داسې تنظیم کو داسې ترتیب کو چې غوړي ته خنيز دي ملګری وو ستر څو خپل خبرې منته وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړي پلار حاکمیت غوړي دا حاکمیت معنی دا کیږي چې رابطه د تولید کته پورته دواړه دوی نشي کولای یو بل خپل خبرې ورسوي که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطه څنګه په څنګه شي پلار راشي د زوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کیږي چې څوک شي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت د دابې کېدلای شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړئ یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم ناراضي یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی ښوونځي د دوست د کوونکو خبري اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د سارا د پلانوم د سلیم دلته موږ زده کړه کوو موږ خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږ اواله ښه شوې ده ژمی کې به موږ لږه تراتلو موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړه لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د زده کوونکو خبرې مو واوریدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل چا سره کېناستی چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د وایم چې اوس هم په د افغانستان په لری پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو ولادت دا داسې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د یما په هوی کمپاین نو سیز کور په کور لړم والدین سره کینه سما دوی سره می خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکو پرتیبات باندې د دوی د زده کو پرتیبات باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام سما په دغه ساحه کې سیولر پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړل او بل اخره دوی می ته وحسون سی خپل ماشومان منی زکړه وکي تعلیم وکي هم په جلکی وکي هم پالک وکي نو لمړی کار چې کوم هغه د کمپاینو پروسه ولا سی ما کمپاین نو وکړ او بل اخره والدین می تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زکړه وکړي
کله مو دغه تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینو ونیو او بیا بل اخره مونږ د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
پاول سر کې د ماشومانو تعداد د لسګونه وو یعنی 50 نو خاطر سلو پور یو نیم سلو پور یو ام دي سورو پرو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مونږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس ترازی او د لومړی ځل د سدوی پیوداسي مکتب کې ګډون کوي سي دلی کولوست او زکړه بکې یعنی پټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم سي لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده سي بیا هم راضي کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی نو پټول کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
پټول کې من 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه مایدی په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کې یا به انګلیسي سره بلدیږي بعد له دری کلونو زوی ته زدي خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي ځکه کومه تاسو ګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره کله سي د لومړی ټولګي ته زیغه درس سره بلد نه وي لوس سره بلد نه وي لیکو لوس په ټوله کې نه ایزه نو هغه د سی روان یغه لیکو لوس سوق پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس منه بخي پويږي نو یعنی په املا سوق نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پوري د سواد وی لیکو لوس نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلو پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی باندې به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي یوغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه بوله همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. دا ډیره خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده. نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون هم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده. بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څانګې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گر دی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړه ور دی وخت بلگی چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خبر دی انت وای چې څه شوي زور ورا د حجری
Thank you.
پتن میں دپرے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاؤ